있는 아우아지아.
는 아우아지아.
السلام علیکم درن اوریدونکو تاسو ستړي مشي په خیر راغلی منګه خو بیا راغلو چې تاسو غواړو او حافظ اسف سپوتر اوسه پوری خپل پروګرام کې تاسو ته معلومات درکړل چې د طالبانو په حق له د خزو د بشري حقوقو او نورو بشري حقوقو سرغړونو نه په ارتباط دلته غونډه و جورج ټاون کې پونتون کې او چا چې خبرې کړې وې دغه خبرو خرقټ کې تیر پروګرام کې وړاندې کړل. نو دا خوشو د بشري حقوق او د ښځو حقوق او د تعلیم او د نورو حقوقو مسله.
بله والی میم روی کما صدای شنونده ما صحبت کردیم. والی میکروفون د اختیار شنونده عزیز ماست که با ما تماس میگیرن و هر چی که گفتنی داشته باشن با ما در میان میگذارن.
اما د خبرونه خو حفیظ آصفی صاحب روسته و اورو کنه صحیح. نو اعلان موکو چې دوی باید منتظر اوسي. نو بلی. نیم ساعت پس به موږ بیا د خیر سره دواړه شو د دوی غږ به واورو او اوس بازه ساسي په اجازه ام دومره اوریدونکو ته ویم چې نن موږ په دې پروګرام کې چې دانن اوازیت پروګرام دی په دې باندې غږیږو چې د امریکا د قانون جوړونکو یوه ډله او د امریکا د کانګرس په ودانۍ باندې د 2020 کال د برید په حق له استماعي غونډه لا هم ادامه لري او بل خبره د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو خبرونه دي چې هغه هم رسیدلې دي. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې راځي ول د دې ساعت خبرونه واوري وروسته به بیا د نورو مسایلو په تفصیلاتو باندې تاسو خبر کو.
ویان احمد الله چوال بی پولی خبری اعلانو د یو بیان په خبرولو سره په افغانستان کې تیر یو میاش کې لکتر لګه د دولس خبری اعلانو د نیول او زندان کېدو خبر ورکړي. بی پولی خبری اعلانو ویلي چې دغه خبری اعلانو لړډل څخه د هیڅ یو دوسیه چې د مختلفو تورونو پر اساس نیول شوی د رسنیو د سرغړونې د کمیسیون لوري نه درځول شوی. د دې سازمان په وینا دغه اقدام د ډلایي رسنیو د قانون خلاف دی. د خبري اعلانو د ملاتړ دغه نړیوال سازمان یاد نیونې غندلی او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي چې د خپل ژمنو په عملي کولو سره د خبري اعلانو ساتنه وکړي او د ډلایي رسنیو قانون ته درناوی وکړي. د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یو چارواکی وای په افغانستان کې تر 3000 وضعیت کوچنیانو ته د درملونکو خوړو امکان برابر کړي. افغانستان کې د یونیسف د تغذیه د برخې مشر میلان ګالوی نن سهار په ټویټر کې لیکلی دغه غذایی مواد په اپریل میاشت کې ویشل شوی. ملګرو ملتونو په وروستیو کې ویلي افغانستان کې 22 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان خبرداري ورکړی چې کچاري د مرستې پر خپل وخت ونه رسیږي زرګونه کوچنیان به د خوارځواکۍ له امله مړ شي. د طالبانو د سرپرست حکومت لوري د جوړیدونکو جرګې په لړ کې د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وای د طالبانو حکومت د سیمه ایزو چارواکو لوري ورته ویل شوی چې د خپل سیمو لپاره د داسې ملکان او مشران وټاکي چې له تیر جمهوریت حکومت سره یو ورځ هم کار نه وکړي او د دوی په خبره د طالبانو حکومت مخالف هم نه وي. دوی دا هم وای چې پر ډیرو سیمو کې دا پروسه بشپړه شوی او د طالبانو په معیارونو برابر کسان د سیمه ایزو ملکانو او استازو په توګه ټاکل شوی چې ډیر احتمال دی پر اتلونکي کې به د طالبانو لولوري په جوړیدونکو جرګه کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه په کابل کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د یو مهم قماندان د وژل کېدو ادعا کړې. هغه ویلي چې نن د کابل په باګرامه یو ولسوالۍ کې د طالبانو ځواکونو د داعش په پټنځای برید وکړ او د دې ډلې یو مهم قماندان یې ورواشه. مجاهد ویلي چې د داعش یو بل غړی په دې عملیاتو کې نیول شوی. د طالبانو حکومت ویلي د داعش دغو کسانو د کابل په جمعاتونو او خانقاو بریدونه کړي او د برېښنا ستنې یې لوزولې وي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان مرکزی بانک نن 11 میلیونه ډالر لیلام ته وړاندې کوي. دغه بانک تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه له ټولو شخصي بانکونو، پولیس شرکتونو او پانګوالو چې په شرایطو برابر دي په دې پروسه کې د ګډون غوښتنه کړې. د افغانستان بانک وړاندې لیکلي چې د پروسې ګټون کې باید خپل ټول حسابونه د ټاکلې نیټې پورې تسبیه کړي. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون په خپل یو ټویټ کې د پاکستان لخوا نورو هیوادونو ته د تلونکو افغانانو ته د ویزو ورکولو د پروسې د غزولو خبر ورکړي. د پاکستان د کابینې د پریکړې په اساس دریمو هیوادونو ته تلونکي افغانان بلدي ورسته پاکستان ته پر رسیدو سره سم یا انارایول ویزې ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د اگست تر اتمې پورې هغو افغانانو ته چې له دغه هیواد د نړۍ نورو هیوادونو ته سفر کوي ترانزیت ویزې ورکوي. یو مخکښ څېړنیز مرکز وایي چې امکان لري پر اروانه لسیزه کې د نړۍ لوی قدرتونه خپلې اټومي وسلې پیاوړي کړي او په اړه یې تبلیغات وکړي. د سټاکهولم د سولې د څېړنو انسټیټیوټ په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور شو دا خبره کړي. د دې مرکز یو مخکښ څېړونکي ویلي داسې نښې نښانې شته چې د اټومي وسلو د کموالي پیر چې د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته یې خبره کېدله نور نو پای ته رسېدلې. د تاجکستان چارواکي وایي چې په خپلواکه سیمه ګورنو بدخشان کې دوه د مجرمانو مشران وژلي. دا په دغه سیمه کې د دولت ضد مظاهرو وروسته د خلکو د نیولو او وژلو تازه پیښه ده. زویر رجبوف او خورسن مازوروف هغه مهال په ځانګړو عملیاتو کې له منځه ولاړ چې د تسلیمېدو لپاره یې د دوی غوښتنې ته پام ونه کړ. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر پر ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره د سمدستي خبرو ته حاضرېدو غږ کړی. رافایل ګروسی له سینن سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شو وویل چې د دوی د وضعیت سمولو او په ګډه کار ته دوام ورکولو ته اړتیا لري. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د نن او وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنری یا د یو ان ایچ سی آر د مرستیاله د خبرو ځینې ټکي تاسو ته اورو. د ویلي دي چې د نړۍ پاملرنه د افغانستان د جګړې نه اوس یوې بلې خواته اوښتې ده، بلې جګړې ته اوښتې ده او هغه مرمدار خبره ده چې د اوکراین جګړه ده او د دې جګړې له امله د بې ځایه شوو وضعیت ته ډېر پام اوښتې ده. د یو ان ایچ سی آر مرستیال ویلي دي چې افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو د ملاتړ د جلبولو لپاره دا د هیواد ته تللې ده. په همدې هکله د امریکا خبریال د کابل نه موږ ته راپورټ راکړی دی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر مرستیالې میرمن کلی کلیمنتس کابل ته د سفر وروسته د خپل په ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان ته د دې لپاره سفر کړی تر څو دغه هیواد ته ستنېدونکو افغانانو لپاره ملاتړ جلب کړي او هم وطن ته د ستنېدونکو افغانانو او د هغوی د حقونو څخه د ملاتړ اړتیا، په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د هغوی د حقونو څخه ملاتړ او د دې قابلیت ترلاسه کول چې په ورځني ژوند کې برخه واخیستلی شي. د یو ان ایچ سی آر د ادارې مرستیاله د یکشنبه په ورځ افغانستان ته راغلې ده. هغې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبر اعلان ته ویل چې نړیواله پاملرنه د نورو جګړو څخه د بې ځایه شوو وضعیت ته اوړېدلې ده. میرمن کلیمنتس ویل دا د افغانستان او د افغانانو لپاره یو ډیر مهم حالت دی. دا یو داسې حالت دی چې د نړۍ پاملرنه د نورو بې ځایه شوو وضعیت ته، بلې جګړې او بل کړکېچ ته اوړېدلې ده. د یو ان ایچ سی آر ادارې مرستیالي ویل چې افغانستان کې همدا اوس 3.5 میلیونه په کور دننه بې ځایه شوي ژوند کوي او 6 میلیونه نور مهاجر له دغه هیواد څخه بهر دیره دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنری مرستیالي ویل چې د طالبانو د سرپرستی ادارې د چارواکو سره به په دې اړه چې څنګه افغانان ته ملاتړ برابر شي او هغه افغانان چې د هیواد څخه بهر ژوند کوي او غواړي چې هیواد ته ستانه شي او په سولې د چاپیریال کې ټول افغانان سره یو ځای ژوند وکړي خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي افغانستان ته په داسې حال کې سفر کړی چې دغه ادارې د دروان میلادی میش جوز په 15 د خپل ټوئیټر په پانه لیکلی چې د جیمی درسیدو وړاندې په کار دی نړیواله ټولنه افغانستان سره د ملګرو ملتونو لخوا د سکل لپاره د غوښتل شوو پیسو 3 میلیارد ډالر چې تر اوسه دغه ټولنې ته دی ورکړل شوی برابرې کی. ملګرو ملتونو د روان میلادي کال څخه څونه وړاندې د نړیوال ټولنې څخه افغانستان ته په 2020 میلادي کال کې د 3.3 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه چې تر اوسه دغه مرستې شاوخوا 3 میلیارد ډالر لا هم نه دي برابر شوي. د مرستې رسونې ادارې وایي چې افغانان لا هم ژوند تیرولو لپاره د نړیوالې ټولنې بشري مرستو ته سخت اړتیا لري، او که دا مرستې برابرې نه شي نو په دغه هیواد کې به پر روان ژمي کې اوستر بشري ناورین رامنځته شي. په مساوي حقونو د باور د موسسې رئیس محمد بشیر بشار وایي چې د دغې موسسې لخوا 2 میاشتې وړاندې یوه شوې سروې ښیي چې افغانستان کې 6 میلیونه وګړي د لوږې سره مخ دي، او که چیرې دغه هیواد سره نړیوالې مرستې بندې شي نو دا شمېر به د کال تر پایه 10 میلیونو ته لوړ شي.
موږ دفتر یو سروې چې په څلور دېرش ولایتو کې هغه تکمیل شوه، یعنی وښودله چې په افغانستان کې تر اوسه پورې 6 میلیونه خلک د فقر او د لوږې سره مخامخ دي. یعنې که چېرته اروپایي ټولنه، ملګري ملتونه، د امریکا متحده ایالات دې ته توجه ونه کړي، د روان میلادي کال د 2022 تر پایه پورې به دا شمېره 10 میلیونه ته رسیږي. خاصتا په اوس وخت کې چې د ملګرو ملتو، د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو توجه زیاته اوکراین ته اوښتی ده، نو په افغانستان کې به دغه لوږه، فقر دا به نور هم زیات شي، او زیات امکان په دې تشته دی چې د افغانستان په داخلي عوایدو باندې منفي تاثیر وکړي، منفي اغیزه وکړي. نور څوک نه د خپل تجارت، نه د خپل نور روزانه کارونه، نور ټکس او مالیه څوک خلک توان نه لري چې ورې کوي.
په مساوي حقونو د باور د موسسې رئیس له نړیوال ټولنې غواړي چې افغانستان له پامه ونه غورځي، او دغه هیواد کې دننه افغانان سره مرستې وکړي، او که نه د افغانستان ناسم وضعیت په سیمه او نړۍ هم اغیزې وکړي او د ډله ییزو مهاجرتونو سبب بشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنۍ سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په دې وروستیو وختونو کې د طالبانو ترمنځ د ځینو اختلافاتو خبرونه ورکړل شوې دي. تازه خبر دا ده چې د طالبانو د بامیانو د استخباراتو رئیس د کارګو خشوه دي او هغه مخالفت کړی دي. د دې مخ کې په فاریاب کې د استخباراتو ازبق قومندان مولوی عالم مخدون نیول شوی وو، او داغه د نیولو په سر اختلافات پیدا شول. مولوی مهدی څوک ده او د مخالفت عمده دلیل څه ده؟ په دې حق له د امریکا غږ د آشنا تلویزیون همکار سمیع الله جلالزی راپورټ برابر کړی دی.
وقت تل رسیدو وروسته د طالب مشانو ترمنز او په منځنۍ کچه د طالبانو له رهبری سره د دغه ډلې د سیمه ایزو قومندانانو او مسؤلینو د اختلافاتو څو مورد لیدل شوی دی. په تازه مورد کې یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د طالبانو د حکومت او د یاد ډلې د یو سیمه ایز قومندان مولوی مهدی ترمنز د اختلافاتو د رامنځته کېدو خبر ورکړی دی. ویل کېږي طالبانو په دې وروستیو کې هزاره طالب قومندان مولوی مهدی د بامیان ولایت د استخباراتو د ریاست له مقامه ګوښه کړی دی. مولوی مهدی ظاهرا په یوې تازه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د خپلو ګڼ شمېر وسلوالو ته د وینا پر مهال وایي چې هیڅوک بلخاب نه شي نیولی. له بل لوري مرکز کابل ته د نوموړي د تاګ او موینیت تر کچې د دندې وړاندیز چې دای کیږي ورته شوی نه منل کېدل پر طالبانو د نوموړي د بې باورۍ او هلته د نیول کېدو د احتمال له امله ګڼل کېږي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات علني خبره ده، او عمده جنجال په سیاسي او نظامي واک پر سر ده، او د دې لړۍ دوام طالبانو ته لوی مشکل رامنځته کولی شي.
د طالبانو ډلې په منځ کې اختلاف د یو ښکاره خبره وه، حتی مخکې له دې نه چې دوی کابل ته راشي او قدرت ترلاسه کړي. او زه فکر کوم په دې وروستنیو کې چې موږ وینو کوم هغه طالبان چې بدخشان، بامیان، دایکندي، فاریاب او نورو سیمو کې دوی سره همکاري درلودله، خپل همکاري یې نور طالبانو څخه وشلوله، ځکه چې دوی ویني چې د وخت په تېرېدو سره سربېره پر دې چې کوم قدرت دوی ته او وعده شوی و هغه ورنکړل څه حتی د اختلافي او تبعیض آمیز چلند هم دوی سره کی
تر دې مخکې په فاریاب ولایت کې هم د طالبانو د یو ازبک قومندان مولوی عالم مخدوم تر نیول کېدو وروسته دغه د پلویانو او طالبانو ترمن جنجال رامنځته شو چې په پایله کې مظاهره هم وشوې. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مرستیال نذیر احمد زیوی افغانستان له سیاسي او اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او د طالبانو اختلافات د اندېښنې وړ بلل کېږي.
نو دوی ولس ته احترام نشته. هیله مې دا ده چې دوی د دوها د توافقاتو په بنیاد باندې افغان ولس ته احترام وکړي. افغانستان متشکل اقوامونه ده، ټول اقوام په غېږ کې ونیسي او داسې څه جوړ کړي چې هغه ټولو افغانانو ته د قابل قبول وړ وي. کنه خدای مکرده زه افغانستان یو نوی بحران خواته وینم.
د طالب مشرانو ترمنځ بل ستر اختلاف ظاهرا د نجونو د ښوونځیو پر سر دی. که څه هم طالبانو څو ځله له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو ژمنه کړې، خو ظاهرا د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلاف له امله ښوونځي نه دي پرانستل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس‌تانگزی هم څه موده مخکې د طالبانو پر حکومت انتقاد وکړ او نجونو ته د تعلیم او میرمنو ته د حقوقو د حقونو د ورکړې غوښتنه وکړه. وقت د طالبانو له رسیدو وروسته نړۍ له دغه ډلې څخه نجونو ته د تعلیم، د ښځو او اقلیتونو د حقونو او همشموله حکومت د جوړېدو په شان یو شمېر عمده غوښتنې لري.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا د قانون جوړونکو یو ډله د 2020 کال د جنوري په شپږمه د امریکا په کانګرس د بریټ په حق له استمایا غونډې ته دوام ورکړي. غونډه ادامه لري او دا څرګندل کیږي چې د قانون جوړونکو د ډله به خای په خپل سیډرو کې په بریټ کې د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په رول باندې تمرکز وکړي.
د اوکراین ولسمشر په خپل تازه ویډیوي پیغام کې ویلي چې د روسیې اصلي تاکتیکي موخه بدله شوې نه ده. روسي پوځیانو د اوکراین لیدیزو او سویل لیدیزو سیمو ته خپل پرمختګ ته دوام ورکړی.
روسي پوځیان هڅه کوي چې په دونباس کې ریزرفي قوا ځای په ځای کړي، خو دوی اوس د ریزرف لپاره څه لري؟ داسې ښکاري چې دوی کم روزل شوي سرتیري او هغه کسان چې په پټه راجلب شوي جګړې ته استوي. روسی جنرالان خپل خلکو ته د توپ د بارود په نظر ګوري چې د شمیر په لحاظ او د پوځي وسایلو په توګه ترې په جګړو کې ګټه واخلي.
د دوړو خواو د تلفاتو د شمیر معلومول ګران دي، خو زلنسکي وایي چې په جون میاشت کې د روسی سرتیرو د مرګو د شمیر له 30,000 نه اوړي. د برېټانیا د دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ ویلي چې په وروستیو ورځو کې د سیورودنیتس ښار په بیلابیلو برخو کې جګړو زور اخیسته. د وزارت چارواکو ویلي چې په راتلونکو میاشتو کې د سیند څخه د وختلو عملیاتو ترسره کول به ښایي د جګړې اصلي فکتورونه وي. روسي پوځیانو د یک شنبه په ورځ په یوې کیمیاوي کارخانه بمبارد کړي چې پکې سلګونو پوځیانو او ملکی وګړو پناه اخیستې وه. خو د لوهانسک والی وایي چې دغه کارخانه اوس هم د اوکراینیانو په اختیار کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون مشر میشل باشلت د دوشنبه په ورځ د بشري حقونو د شورا برخوالو ته د یوې وینا په ترڅ کې ویلي چې د اوکراین جګړې میلیونه خلک د خوړو له کمښت او د بیوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. همدارنګه د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ د فنلند له ولسمشر سره په هلسنکی کې لیدلې دي. دواړو لوریو په ناتو کې د فنلند او سویډن پر غړیتوب خبرې کړي دي. د فنلند ولسمشر په دې باور دی چې د اوکراین جګړه ختمیدونکې نه ده.
انفورچونټلی نان اوف اس سو ا کلیر اندینګ پوینت.
لابد امرغه هیڅ چا تر اوسه د جګړې د ختمېدو څرک نه دی لیدلی. دا یقینا چې د ټولو اروپایانو مشترکه ستونزه او په لویه کې ونړیواله اندېښنه ده. مقاومت یو ځنې مسأله ده چې زما په ذهن کې ګرځي. د اوکراین د ولس مقاومت دوی ازمایل شوی دي او په یقین سره چې قربانیان او تلفات زیات دي. دوی په میړانه جګړه کوي او دا ښکاري چې دې کار ته به دوام ورکړي.
لبل خو د بخن نړیوال سازمان روسیا په اوکراین کې په جنگي جرمونو تورنه کړي او زیاته کړي چې په خارکیف ښار کې د روسانو په بمباریو کې سلګونه خلک وژل شوي دي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، واشنگتن.
درنو ریدونکو تاسو د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د خبرو غټه کې واوریدل. اوس راځو دې مسلې ته چې موږ مخکې ویلې چې د امریکا د قانون جوړونکو یوې ډلې د 2020 کال د جنوري په شپږمه د امریکا په کانګرس د برید په حق له استمایا غونډې پیل کړې دي او استمایا غونډه ادامه لري او د څه فکر کېږي چې خای دوی په خپل سیلونو کې د پخواني جمهور رئیس د رول په حق له هم تمرکز وکړي.
President Donald J. Trump
تر اوسه پورې د استمایه کمیټې غړي په خوانی ولسمشر ټرمپ په تیرو ولسمشيري زو ټاکنو کې د نوموړي لخوا د درغلیو د دوامدار تورونو له عمله د امریکا پر کانګرس د 2021 کال په جنوري کې د ترسره شوی برید مسول ګڼي.
په دې اړه شواهد ډېر قوي دي. ولسمشر ټرمپ ان له ټاکنو وړاندې خپل دروغ ویل پیل کړی وو. نوموړي به ویل چې د رایو هغه صندوقونه چې د ټاکنو له ورځې وروسته وشمېرل شي پر هغو به طبعتا شک وي. دې درواغو له ټاکنو وروسته هم دوام وکړو او بالاخره د خلکو د هجوم د راټولېدو او د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د برید کولو ته لاره هواره کړه.
د دغې ورځې په اړه سناتوران وایي چې په داسې حال کې چې د ټرمپ ملاتړ او تاوتریخوالي ته لاس واچولو پخواني ولسمشر ټرمپ د دوی د مهارولو لپاره هیڅ ونه کړل. ځینې دغو برید کوونکو د پایلو د بدلولو د غوښتنې د نه منلو په صورت کې د پخواني مرستیال ولسمشر مایک پینس د ځوړندولو نارې وهلې.
ولسمشر ټرمپ د خپلو هغه سلاکارانو چې د نوموړي د برید د ودرولو لپاره د اقدام کولو غوښتنه کوله غوسه کوله او په هغوی چغې وهلې. ولسمشر په دې اړه چې مظاهره کوونکو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د ځوړندولو د نارو خبر وویل چې ښایي دغه خلک سم وایي او مایک پینس د دغه کار مستحق دی.
لیسچینی د پخوانی ولسمشر ټرمپ د بی ایمانۍ له امله د نوموړي پر خلاف د نو درې دوله عمله د جمهوریت غوښتونکو ګون غړي ملامتوي. د جمهوریت غوښتونکو ګون نور غړي بیا د مخ کې تللو او د تیر په اړه د فکر نه کولو خبرې کوي.
زه د کارت داسې ګورم ولسمشر ټرمپ اوس نشته. زه فکر کوم مونږ باید په دې اړه راتلونکي ته وګورو. خو مونږ به وګورو چې د مخکنی ولسمشر په اړه کوم شواهد مخې ته راځي. زه به دومره وایم چې هغه څه چې نوموړي وکړل هغه ناسم و. نوموړي باید خپل غږ پورته کړی وای.
د قانون پلي کوونکو ادارو غړو هم په اجتماعي غونډه کې د 2021 کال د جنوري د شپږمې د برید په اړه نظرونه ورکړل.
It was something like I had seen out of
هغه څه چې ما ولیدل د جګړې یو منظره وه. دا داسې څه و چې ما په فلمونو کې لیدلی و. ما په خپلو سترګو باور نشو کولی. د پولیسو افسران په ځمکه راغورځول شوي وو. ونې بیدلې. ما د خپلو ملګرو مخونه په وینو سره ولیدل. زه د خلکو په وینو خویدم.
د امریکا په سپینه ماڼۍ د دغه برید په تړاو تر اوسه له 300 څخه زیات خلک نیول شوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو په افغانستان کې د کرکټ د لوب سره د ځوانانو مینه دومره ډیره زیاته ده چې د افغانستان نابینا ځوانان هم د کرکټ ټیمونه لري او ټیمونه جوړ کړي. دا چې لاندې یا نابینایان څنګه کرکټ کوي زمونږ همکار متیو لابد په دې برخه کې رپورت برابر کړی دی.
ډیره زیاته مننه. زه خپل د لغمان ولایت څخه په فیلر پر انګرهار ولایت کې استوګن یم او د کرکټ څخه مو ډیر د ماشومتوب څخه کرکټ سره شوق او تر چې موږ د عملیه تل په تلویزیون باندې یا رادیو باندې غوي لور به کتلې او ورېدلې نو موږ ته واقعا پن راکاو او موږ په دې لټه کې یو چې نابینا څنګه کولای شي کرکټ وکړي کونه کوي. د وخت په تیرېدو سره د عمر په زیاتېدو سره اقوادی خواته چې موږ غریدل نړیوال کرکټ کې نابینایان هم کولای شي کرکټ وکړي معلومین هم کولای شي کرکټ وکړي موږ ته هم نو د موږ شوق نور هم زیات شو سره او زموږ هیله راځوندې شوې چې موږ هم کولای شو پراتوند کې او پیاوړی ټیم ولرو د افغانستان نمائندګي وکړو. نو وخت په دې ډول سره په 2013 کال کې زموږ مشر سمیم صاحب نو هڅه سره انډیا ته لاړو. د انډیا سره به تر تک سره دا ویاړ موږ تراو به خو چې موږ په افغانستان کې دلته لومړی کې ولایتي یا د سي خپل منځي سیالي وکولې ترور نو موږ سپیدل پرمختګ په حال کې په دې لاره چې بس زمونږ لپاره پرمختګ لامل ګرځي خو پر پراتو ولې واده لپاره ویاړو نه راو. دا
څنګه د رادیو ته بنا سپېس څنګه د شاپل څنګه پیدا شو؟
مونږ چې کله په لومړي سر کې مونږ ماشومان چې د افغانستان ملي لوبډلې لوبې کولې په راډیو باندې مونږ کمنټري اورېدله او د هغه کمنټري په اورېدلو سره مونږ کرکټ سره شوق پیدا کېده او د کرکټ خاص مینوال شولو. بیا وروسته وروسته مونږ چې په نړیوال کرکټ کې نابینا هم کول چې کرکټ کې لکه د انډیا او پاکستان او سریلانکا لوبډلې استرالیا لوبډلې په نړیوال ډګر کې لوبېږي او نابینایان دي. زمونږ هیله هم په څه کې راځوندي شو چې مونږ هم باید هڅه وکړو تر څو خپل هیواد لپاره یو داسې لوبډله جوړ کړو چې په راتلونکي په نړیوال ډګر کې لوبې وکړو. فرق کرکٹ ګوري او بال دوی موږ بیا د یعنی د تمرکز په خپل باندې د بال په اوریدلو سره نو اواز په طریقې سره موږ بال لوګو.
دا فیلډر دا توپ نیول کې د څنګه کولای شي توپ راونیسي بیا
د توپ نیول کې د پاره هم خپل ساحه مشخص چې ته ولاړ یا خپل بیا په ویګه ځکه کرکټ کې تمرین کړي کنه نو هغه خپل ساحه به دغه ساحه دغه قدمونه کې دا زمانه ګوت کې یاد چې بال دې د بال په اواز کې کنه نو دا اواز په طریقې باندې چې بال کوم طرف ته روان او د بال مسیر سره هم تر
نو اوس دا لوبه کې چې موږ ورته خبرې کوم پیدان سره هتا سویل چې عادي د بل نور عادي کرکټ غونډه د فیلډرانو ته عدالت ما غو مراده قوانين ما هغه دي چې بدل دي
قوانين کې غو فرق فقط دغه مراده ما د تو بچولې ویل تو بچولې زمینی کې نور قوانين همغه قوانين دي چې مثلا باج څنګه کیږي یا ما سه ما د وکټ سره کوم کیږي رن او کیږي بول کیږي ال بي دبليو شتا ستان شتا کنه دا ټول قوانين ذکر راشو او صرف بنا بنا د پاره موږ په دې خپل ټیم کې درې کټګوري لوبغاړي لرو ګره یو ته موږ B1 وی B2 او B3 B1 هغه نه بنا دي هغه بلین لکان موږ سره چې مطلق نه بناي چې د سترګې په سدي به خسته کړی ګره دا نه مطلق نه بناوي او B2 هغه لوبغاړي چې په سدي او سنا سکارو کوي او B3 چې هغه په سدي لګا زیات یان 50 سنا پورته هغه کې دا خپل کټ
څنګه کوي چې ښکاری نن څنګه پوهیږي او شو
او ما مخکې درته ویل چې لوبغاړی چې کرکټ کړی کنه هغه پوهیږي چې زما بال په کومه ساحه کې لګیږي کنه زر فیل شو خو سره ولګیږي تیر شو کی پنه تیر شو دخی بول ری ته لاړ مس فیلډینګ شو کنه نو موږ ډیر متوجه یو پوهیږو په دې باندې چې بیټسمن د ته ولاړ د بیټسمن کی ولګیږي هلته کیپر ور څخه نږدې وي نو اول اپیل او عریضه چې کیپر لخوا کیږي ځکه کیپر ته د وکټ شاته ولاړ پوهیږي چې بیټسمن نه بال تیر نشو ما ته راوندل شي د اتمن یا وکټ لګیدل یا پخ لګیدل.
خاص قوانین هم جوړ شوی د کرکټ نړیوال شورا یا د نابینایان د کرکټ شورا لخوا نه کتاب شته
نو دا د سلو باندې چې موږ یعنی ځان جوړ کړی یا کوشوالی یا کلیوالی یا لو بردا د کرکټ نړیوال شورا سره ته مخکې نه دا ونه کوله چې د کې نړیوالو کې نړیوالو ټکو شوی نو پر موږ ګری انډیا د تلیا په لوبې دلی د سریلانکا او انډیا لوبې دلی له بنگلاديش پاکستان لوبې دلی نو خامخا د پر قوانین دي لپاره مقررات هم شوي دي لپاره ماده ټاکل شي څنګه لوبه کې دا هو وخت چې بو نړیواله ټول له خاصه سخت او راځي ستاسو به کې نه دي نه ترنه
ارمان څه لري خپل شخصي
شخصي ارمان خو می دا د بیت سپ چې زه په خپل دا چې په نړیوال کرکټ کې ولګم د افغانستان نمائندګي کوم سرنګ افغانان دي افغانان یعنی 50% خواهشات چي دي په خیالونو کې پوره کوي کنه نو نور دا غواړم چې زه په راتلونکي کې ماسټري وکړم له سال سره باټو دکترا کوم په خپل بخش کې
الله تعالی درته د ستر کو نعمت به نه در کی اول بسلی دل غواړي
ډیر مننه خپختنه دی وکولا یعنی کچیر ته الله تعالی دا نعمت یعنی الله تعالی ما څخه هیڅ سره دا غي امتحان لري او په دې باندې موږ شکر گزار یو شکر باسو ته کړي الله تعالی خو خزمون خو خدا کچیر ته دا نعمت ما ته په دې دنیا باندې راکوي نو اول غواړم چې خپل مور او پلار
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه چیرنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده مګر د امریکا غږ خبرونه د عمل دي دغه سو سنی روسه ستاسو غا پروگرام شروع کیږي. زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ 202 شپږیاونه یو دیش شپږ دیش. افغانستان ته ځنګ وهي په شروع کې 00 یو ډایل کی بیا غونډه نمبر ډایل کی او سټوډیو سره وصل کیږي نو بیا خپل پوښتنه وکړئ. پیرمانه نشئ د امریکا غا غشنه راوړئ خو راوونکی برخه اخلي.